زمال همکار ظریف نظر نه په مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبیدونکو محصولانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانی ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د پوهنتون په کابل کې خپل فعالیت درولی دی. په پکتیکا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونې ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونې مدیر ذبیح‌الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشو کولی چې خپل فعالیت مخته یوزي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بېکاره شوي دي. پکتیا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه وه چې شاوخوا 12 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو این ډی پی وایي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95 سلنه یې نارینه او 41 سلنه یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک په څه ډول کولی شي له کووید 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري له 146,000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژۍ په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او د هغه هیوادونو دي چې د کرونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنری وایي نږدې 5 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هیواده وتلی دي. دغه کمیشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو 90 سلنه یې ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې دننه څه باندې 1 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري او د خبرونې په دوام کې به دغه موضوعاتو په باب واورئ. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي چې دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
منګه آنلاین درسونه ته نه رسیدلای ځکه د ډېر سخت کار و چې منګه حضوري درس وایو.
پر طالبانو د نجونو زده کړې ته د اجازه ورکولو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
په اقتصادي چارو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر رول د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږېدلی وو.
پاینده ټرین کولې خلینو بحث کې د لاسي سنوي ګڼډلو مثلا د غاړې او څادرونو غیره.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي کړي چې سلطان بند ته پاملرنه زیاته شي، ډیر سیلانیان به ورمات شي او د خلکو لپاره به هم د کار روبار زمينه برابر شي.
سیاحینو او د هر خلک د تفریح لپاره راځي، د وګړو شمیر هم زیات شي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي نوي جذبیدونکو محصولینو ته به د عراق په کردستان په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همداراز د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني. خو یو شمیر هغه افغانان چې غواړي په دې امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي وایي چې باید په کابل کې ورته دا امریکایي پوهنتون د حضوري زده کړو زمینه برابره کړي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو وايي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د هیلي مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډیر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړی پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ سي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که دا چه تازه دا افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون دا نوی تحصیلی کال لپاره دا محصیلینو دا جذب نوملیکنه پیل کرده. دا افغانستان امریکایی پوهنتون دا ویلامی پخپراولو سر ویلی چه نوی جذب شوی محصیلینو تا با دا عراق، کردستان، پا سلمانیا، پا قرغزستان که دا منځنۍ آسیا امریکایی پوهنتون او دا امریکا پا بارد کالج که دا زده کړو فرصت برابر شي. په اعلامیه کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په آنلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څانګه هم پرانیستل شي. له دې نه وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د یوې هوکړې له مخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوي چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي، خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان وېسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. امریکایي پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی و. په 2020 کال چې کله طالبانو د اګست میاشت کې کابل ونیو او له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل، د دې پوهنتون په زرګونو محصلانو هم هڅې وکړې چې له افغانستان نه ووځي. بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور په دې رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجنونو زده کوونکو خوندې ولې تړلې دي؟ د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې او له دغه هیواد بهر بیلابل او پراخ خبرګونونه راپارولې دي او رزبلې ته مخ په ډېرې دودي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلامې په خبرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجنونو پر مخ د زر تر زره د خوندزیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارالانشا غړي او د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون پخوانی غړي سایر شریف ازادي راډیو ته
د خوانځي د بندولو په دلایل باندې باید ولس پوي کی زکه په هیڅ اسلامي هواد کې د خزو خوانځي نه دی بند شوی. نو طالب باید موږ ته ځواب وایي چې په دینی لحاظ په اسلامي د اسلامي ارزښتونو کې سیاسي مسایل وی هم کا نور مسایل په دې کې دخیل وي زکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسولینو په خبره خپلواک دی او د یو شمیر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی لڅوار اسکلونو را په دیخوا په افغانستان کې او له دغه هواده بهر په یو شمیر هوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسیه همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبه نه پاتې سي نو د پاتې برخې نارینه او خو خامخا درې 50% بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یا څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوئ؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
د بل مرغه تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي. نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریځ بیا تکراروي.
ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د ماتلې پریکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سوی وه. هر وخت د اسلامي امارت رهبري حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتو دی چې په هماغه ورځ باندې د هیواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرست اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر زبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمیر ستونزو له کبله نور نشوي کولای چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ راډیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې خزینه او نارینه کارکونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې ورستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغه رادیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه و متړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمينه برابره شوله ان شاء الله خپل فعالیت به پیلو.
د ښاغلی ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي. د پکتیا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي اوزګار شوي یا له ویرې خپلې دندې پرېښي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. نوربله اسدالالدین وورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخپرواد هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغه کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 په لاتین امریکا او کاریبیان کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویل د نړۍ شپږ در هیوادونه له روسیا او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بېوازلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بیې ناندري راپورته کړي او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې ل خپل هیواد وتلی. د کمشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو کسانو 90% ښځې او ماشومان دي. او سم پام وکړی د افغانستان سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ تیز توپ اچونې لپاره ټاکل شوی پاکستانی روزونکی عمر ګل وای د افغان ملي لوبغاړو په منځ کې د تیز توپ اچونې کمی احساسيږي خو ژر به دغه برخه پیا وړي شي. نوموړي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څنګ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغان کرکټرانو په نړیوال کرکټ کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. افغان کرکټ بورډ د هغه لقول لیکلي لکه څنګه چې افغان ملي لوبډله په سلو توپ اچونې کې نړیوال ریکارډونه لري، لري نه ده چې د تیز توپ اچونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي. عمر ګل وړاندې ویلي کچیرته د نبی راشد او مجیب سره دوخه چټک توپ اچون کې شتون ولري نو افغانستان د لوب په ګټل کې نور هم مخته تلای شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له پخوا د تیز توپ اچون کو په برخه کې لنیو کو سره مل و، خو په دې ورستیو کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او یو شمیر نورو تر زیاده تشډکه کړی ده. په کاپیسا ولایت کې د رمضان فوټسال کپ د خراسان لوبډله وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي د فوټسال یاد سیالي چې دوونی وړاندې د رمضان کپ په نوم پیل شوې وي 13 ورځې پایته ورسېدي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 لومړۍ درجه لوبډلو ګډون کړی و چې پایلو به ته خراسان امید فردا لوبډلې وته. په پایلو به خراسان لوبډلې امید فردا ته په یو ماته ورکړو بریا خپل کړه. د دغه سیالیو د پیلولو مخه په کاپیسا ولایت کې د فوټسال لوبې ته وده ورکول او د هیواد د غوره لیک سیالیو لپاره چې په مرکز کې ډیر ژر پیلېږي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د ایرلند کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی مهالویش کې به روان کال دغه هیواد له هند، نیوزیلند، سویلي افریقا او افغانستان سره څو لوبلړۍ ترسره کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې لومړی لوبلړۍ به د جون په 26 او 28 نیټه د هند او ایرلند ترمنځ د شلوریزې سیالۍ وي. همداراز به ایرلند د نیوزیلند په وړاندې د جولای په 10، 12، 15 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او په وروستي پړاو کې به د اګست په 9، 11، 12، 15 او 18 نیټه د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15 لوریزې سیالۍ ترسره شي.
ازادي راډیو اوري تر څلور نیمه بجو استډیو خپل همکار مرالې بشیر ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سلامونه د خبرونی دی برخه تمو زمل علي بشیر هر کله کوم ستاس پام را اړوم دغه موضوعاتو ته د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینی اوسیدونکو غواړي چې د سلطان صاحب تاریخي باندې په اساسي بنور غوسی چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه بند ته پام واړوي، جوړ یې کړي او د برښنا ورکولو سیستم یې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو. دا یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لورې ترسره سوې چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې دا دیوال اوږدوالی یې 400 متره، د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابع اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ، خزانې، خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. دغه سیلانیان د دواړو میدان وردګ او غزنی ولایتونو څخه په کنډو، کپرو، خاورو او دوړو کې په خامه لارو ورته سفر نه کوي. شاوخوا څلوېښت کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده، دې ازادۍ راډیو ته وویل:
همدغه ملالي باندې سلطان ته سیل کړم.
زه هم دغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم. اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای سي، سیل کولای سي، اوس ښه آرامي ده.
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي، نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري. دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي تر څو په یو سیلانی او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی دی. د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دلته د خلکو ته کاروبار او سیلانیانو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي.
د اوسني حکومت د چارواکو نه همدغه غوښتنه ده چې بند ته توجه وکړي ترڅو د هلته د سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د دې منطقې او د دې ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګ او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکو یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګ ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي تر څو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گاٹی خطولو آغا تا رسی میدان وردک تا خصوصا دی بند سلطان کار تا تای بیگموش آن تا غزنی صاحب پوری ولی دا چی جور نده و بایم کمیوی درک چی بند یر تا خوالی چی چوی چی وقت خلاصون رسی دی خلکو گاٹی تا ورسی بارک و زراعت ایتس موفی گاٹی نلیری پیلان ولی چی جور شی ورس دونه انشالله بارک تولید بند زیادی کلان جو تو او تا غزنی صاحب پرو دخپل بارک تولید اولش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالی اوسیدونکو دی. دای هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بندي ورغوي او بده زیرمسي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. نو وړای وای ک ورغول سي پراتلونکو کې کېدای سي برېښنا تولید کړي، دمځک چینی او څاګانې هم ورسره راجوندې سي.
او اگر تاسو سوخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برق هم تولید شوه او همشان توقع نماز مصافی چې او وای زیرزمینی هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبو یې د غزني په ښار کې ډیری مالي زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوې، خو په غزني کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای یې اساسي نه دی رغول سوی. نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت و بوتلار اور کوي. په دغه ریاست کې تخنیکی مشاور انجنیر عبدالله علی یار وایي کله چې هم دوی دغه وبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي.
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او مونږ وکولای شو چې د ژمي او د ورښتونو ټولې اوبو زیرمه کړو، بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته
کړي. د حق نه زو استفاده کړي.
علی یار زیاتوي تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال سي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي. خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
د کندوز شار اړوند په ځینو کلیو کې او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جوړولو کارونه روان دي او په دودیزه توګه له کنځلو او پنبدانۍ څخه غوړی تولیدیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د جواز غوړی له ښه کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته زیان نه رسوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړیو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړیو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنځلو، زغور او د پنبدانې د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. پنځه‌دېرش کلن جمعالدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال ازبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړی باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړی باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړی باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړې شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړې کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنځلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي او راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنځلو اوه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړیو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخېلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا د موږ خبره ورسېږي. موږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختلې دي. نو د موږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، دغه کاریز ته هم دې کتنه وشي، اوبو ته د چښنو اوبه راباندې ختمېږي او دغه د ټلیفون یوه پایه کلوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي. ټول دغه تقریبا 800 کوره لرګه ده، نو ټول په دې ځای کې دا ټلیفون کار کوي. غیار ډېره منډه وکړي بیا دا ټلیفون یې کار کوي. نو د ازادۍ له راډیو چې موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه لوړو مقاماتو ته دا خبره ورسېږي. زه حاجي شفیق د لرګي خبره درته کوم. ازادۍ راډیو د خدای نه خواروي دغه د غریبانو خبره تر ځایه رسوي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او دعاوې هم ورته کوو تر هر وخته چې دا کار کوونکي د ازادۍ راډیو ژوندي وي. وسلام، احترام.
ازادۍ راډیو له ډېره مننه کوي چې زموږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ډېره ډېره مننه. د علما غږ شیخ صاحب او نورو مقاماتو ته ورسوي چې زابل ته راشئ، پلا پوښتنه وکړه څه حال ده. په هر واده کې راکټله مرمۍ ویسته کېږي. په 50 لکه د تو قمندانان یو واده کې روپۍ په کوچان ریاست کې اخته کېږي، محکمه کې اخته کېږي، پیری کې اخته کېږي. د خدای په یاد تا له زابل ته یادې راشه شیخ صاحب، ته پوښتنه وکړه، معلومات وکړه. و سلام.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د نورو خپرونو لپاره زما له همکارانو سره اوسي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د مخکښو ښځو اونې ځ خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبیدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ښار، قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کوي چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې دغو ناروغانو 95 سلنه نارینه او 41 سلنه ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي. لکه چې افغانستان طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی دی. د افغانستان د رسنیو بنسټونو فدراسیون په وینا په دې هیواد کې له شپږ سوه درویشت رسنیو څخه 318 خپل فعالیت درولی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دې جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکشو شزو پروگرام ته مو د ځل ز اسمت څاروان هرکلای کوم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزي راځي. حال دا چې کلیوالي شزي هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملاً په تولید کې سهیم دي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول. خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست له 15 یعنی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یو کاروبار درولی دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بیوزدی ډیره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربی کې د 280 سلنه پښتل شوې جواب دادی چې د تولیداتو پیریدونکو خورا کم شوې او دوی اړ شوې چې فعالیتونه کم او کارکونکو رخصت کړي. په روانه خبرونه کې له خپل درنو ملمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. محترمه جمیله سادات چې د غالیو صنایعو او لاسي کارونو متشبثه ده او دغه راز د غذایی موادو او لاسي کارونو متشبثه محترمه سیده غزنیواله،
که تاسو لومړی د خپل کاروبار په اړه وایست وروسته یو تحولاتو څومره اغیزمند کړی است؟
تاسو ته به تر معلومه ده، واضح خبره ده کړی چې ټول ملک په اقتصاد باندې تاثیرینو حتمی خبره ده چې په وړو کاروبارونو هم خپل اغیز لري. او بلې اوس موږ کارونه تقریبا ټکنی شوي دي، خو بیا هم په تلاش کې یو چې خپل کاروبار له لاسه ورنکو، خو البته ډېر ټکنی شوي.
که یو څه خپل کاروبار توزیع کوي، تاسو څه ډول صنایع لاسي کارونه او د غالیو کاروبار په څه شکل سره کوي؟
زمونږ کومه کو چې قالین موږ زیاتره خويند ټرین کولې قالینو بحث کې د لاسي صنایع ګڼډلو مثلا د غاړو څادرونو وغیرہ کنه سکارف او د سرپتلونی ان د یورو ولي او موږ مختبه مارکیټ سرچ کې چوند مارکیټ تقاضا به مو کتل ما غو تولید مو کو الحمدلله ډیر خو زمونږه کاروبار ډیر خروانو خو درې تلو د خلکو سرپرستی زمو په غاړه ده. خپل خصي منظم کارم روانو نو زمنګ دغه لاسي صنایع دي لکه مثلا غاړې دي، غنداري غاړې دي، مثلا سکارف دي غاړه کې چې اچول کېږي، سرپتلونی نه دي او په زمين کې قالینې دي.
دغه شان چې تاسو یادونه وکړه، دا بیا په داخل کې بازار لري کې بهر تاسو وي
بازار لرو؟ د مخ کې په داخل کې هم خصي بازار لرو او بهر کې موږ خپل نه دي استولې، خو البته مختلفو نمایشګا ولاره چې ځخه مثلا هندستان ته شل، ځل هندستان ته لاړم، تقریبا تاجکستان ته، ازبکستان ته، دا شنور مملکو ته هم وړي د خپل توکي ولته په خرڅ رسولي دي، خو البته زموږ داخلي بازارونه هم خو.
او چا چې دا مواد تاسو ته چمتو کول، لغالي یورانی ولې تر لاسي کارونو ګنډونو پوری هغه شزو چمتو کول چې په بازار کې تاسو کوم ځای ورته درلود او کنه دای په خپل کورونو کې جوړوي او به تاسو ته درس باري چې تاسو بازار ته وړاندې کړئ؟
بله، او عین شی لکه دا تاسو چې فرمایلم، دا غسه په خپل کورونو کې په لورو پرتو سیمو کې موږ بدلو سروې هم کوله، کوم کې چې بم داسې خزې پیدا کړې، داسې خویندې چې د هغې د ګوتې مرمرینې ګوتې وې، یعنې د هغې نه سرو زرو جوړېدل، نو هغې نه به موږ استفاده کوله، هم به هغې ته موږ مزد ورکوو، موږ به خپله هغې کې خپله ګټه اچوله او هغه خرڅ ترسه وه توکي. اوس زموږ داسې بعضې خویندې وې اوس وخت توکي اوس نه، البته د مطلب نه مخکې، یعنی خپل هغه بازار سره بالکل ټچ خپل توکي جوړول بازار کې خرڅول.
څومره خزې به په دې شکل سره په کار بوختې وې؟
نو د سټیری خزې وینو تقریبا کزه دا وایم نو د 200 شاوخوا وینو چې یوازې ما سره په کار بوختې وې.
که چیرته په مجموع کې وایې چې په مجموع کې به دا ډول شزې څومره وي اټکلم څه دی؟
زمونږ په ولایت کې خو تقریبا ډېرې زیاتې دي، نو وی به نو د یعنی کنورم نورو هغه سره شرکتونو سره کار کوي یا نورو خود سره کار کوي، نو ډېری کې دي. خو زما خپل هم دغه تقریبا دا دی یو دین یو څه اندازه زیاتې وي، خو اوس مخ په کمېدو دي، یعنی 200 نن پسې زیاتې وي.
تاسو ته معلومه ده چې اوس ډېر شمېر افغانان په بهر کې ژوند کوي او څوک چې په اروپا، امریکا او استرالیا کې ژوند کوي، طبعا چې اقتصادي تر هغو افغانانو ډېر ښه دی چې په داخل کې اوسي، کولی شي چې هر څوک یو غالۍ، دوه غالۍ واخلي، ګنډ واخلي، نور لاسي کارونه واخلي. څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې ستاسو دا تولیدات هغوی ته ورسیږي او اسانه ورسیږي؟
موږ په دې شیانو یو څه ناڅه سرچ کړی دی، موږ وایو چې آنلاین له لارې دا خپل توکي خرڅلاو ته ورسو، ځکه چې دلته خو خلکو سره پیسې نشته. واضح خبره داسته معلومه ده چې موږ چې څومره سرمایه دار خلک، پیسه دار خلک ټول ووتل، زیاتې ووتل، او څه چې پاتې دي هغه هم په خپلو پیسو باندې احتیاط کوي، یعنې دومره لکه مخپوخه چې خپل د کور په ډیزاین او د خپل هغه کې مصرفولی، اوس چون حالت دغسې غیر اعتمادي دی نو دوی خپلې پیسې هم نه مصرفوي. نور خلک ځي، مډل کلاس خلک دي،